بذارید. یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت د ماخام او وجوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو استید د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځنګړې شید چې زموږ همکار خغل اجمل آن به تاسو ته په افغانستان کې د روان امنیتی وضعیت په تړاو خپل خبرونه وړاندې کړي. خو اوس هم پام وکړئ خبرونه ته. یو لور پوری امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخت ستنېدو څخه ګټه اخلي. سسیدان کورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګري زد جګړې لور پوری مسؤل او د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نیجه سلاکار د چهارشنبه په ورځ له الهرات تلویزیون سره په واشنگتن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو د هغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې د استعمال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دشدلې د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وباله. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت ویلي چې نن په پنجشنبه د فبروري 15 په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت وان محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتو مخکې وژل شول. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د تولینیوز خصوصي شبکې او پژوه خبري اژانس د طالبانو د واک د حکومت د کورنیو چارو وزارت د بن عبدالمتین قنی پاوله راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خري پرختی او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي برید شوه دی. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. نن د فبروري 13 د راډیو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. په ویلمې کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه وو راډیوګانو دفترونه تړل شي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو راډیوګانو کارکوونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند ماو دی آزادی چپو د دی ونی په خبرونه کې مو هر کله کوم په ورستوي څورزو کې په کابل او کندوز کې لکتر لګه دوه ځانمرګو بریدون ریپورتونه ورکړل شوې دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهراً د بریدون اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري خو پکې ولسی خلکو ته مرګ شوبلا اوښتی ده. د کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو پړی د داعش وسلوالې ډلې منلې ده او د ځینو ریپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخیدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډېر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډېر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده او د ده په وینا ولسمشر ټرمپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل او په وړاندې یې ځانمرګ یو نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. پاغه امنیتی پیخو کی چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي د تلفاتو شمیرې تل زدو نقیس وي چې څرګندوي د مرګشوبلې د شمیرو د پټولو هڅه کیږي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري او لویدیځ چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دی؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې راسره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکی واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکی اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته راسره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز هم یو ځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته ملاړ شو او هلته به په پاکستان کې د دې پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب تاسو ستړي مشئ، خبرونې ته همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیر صاحب که له تاسو نه یې را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسی ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څېر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان محلي فکر کوي، په دې معنی چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس داعشان چې دي هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بله خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دی په خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپیژندل سي، نور په رسمیت پورې د حکومت په صفات، او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته په خوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده. هغه په دې معنا چې داعش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان دپاره اډي جوړ کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. په دې معنا چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوه ناپ یو نوه پاک یو نوه دغه پاک ستره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه ورکو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دي، یعنی دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دي توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیر مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب کتا سو تراشو خغلی فقیر اشاره وکړه چې داعش یو نړیواله پدیده ده په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ. البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کېږي او اورېدل کېږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی، او دا ښایي په نړۍ کې یوازینۍ یا د ګوتو په شمېر اسلامي ډلو نه یي چې دغسې یو سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خو نږدې دي، دا د هیواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریښې څومره پیاوړې دي؟ ځکه په دې کې هم هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني، خو د داعش داسې کوم څرګند قومندان، کم کاست، کم ولس نه، د کم قوم نه، د کمې قبیلې نه، د کم ولایت نه، وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ آیا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د راډیو اورېدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورې، د سوال پکله باید ووایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومان بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت ړنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې، په دغه سیمه کې په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپله خاوره ازادي غواړي، د ډیورنډ کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ شو، دته نور قومونو ته، نور ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمون خاوره او دا زمون قام خپل کې، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټې او دغه د ډیورنډ د کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کې، دغه لوبه شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره توی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسه سره کتاب سره دا ومنو، کتاب سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه ده. البته په دې مرسته غږی گو چې کله غا طاهر جان، طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبان او داعش ترمنځ نو بیا توپیر پڅ کې دي، خو دواړه جوړې شوې ډلې خایي کدی وي ډلې جوړې کړي، نو دوه ډلو نه څغواړي.
ګورې کومه توجه چې اوسې د غلط زر موږ تاریخ ته مراجعه وکړو، شاته لاړ شو، دغه دی پرونی دی اکمتیار او دربانی او یادې جهادي ډلو ټپلو آینه پروګرام ول، خو یاغوی لګره نرمش لرل په وژنه کې، په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوري د هغه مجاهدین او طالبان را ایجاد شو، مولا محمد عمر د طالبان او د مولوی محمد نبی او قومندان و، ولې د جهادیانو په وړاندې ودره دی دغه زمينه چا ورته مسايده
کړې؟ راسته سره تاسو دا وایي چې دا دی ګوندی هیواد پاکستان چاري دی؟
دقیقا
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کی؟
بالکل. ګوري اوس کله چې طالبانو د آی اس آی د غشتلو نه سرغړونه وکړه، دلته داعش ورته تیار هلته روزلی و. تاسو وګورئ دغه سیاسیون چې روزل شوي دي په هر سیمه کې، یعنې په هره ډله کې، په دو برخو، یعنې د دوه مفکورو خلک روزل شوي دي. که ووایم د روسیې له ادرسه خلق او پرچم ته متوجه شي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یا ګانه وه، دا د جمعیت ګوند و، بیا دی په اوو ټوټو باندې تقسیمه کړله، او دا دغه دپاره چې بیا دلته د غربي
مننه راسیه صاحب، دې بحث ته به راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپل د یو هیواد په توګه وګړي څه ګالي. زه به له دې نه مخکې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې به همداسې مخې ته لاړ شو، دغې نقطې ته هم راځو. پخانه افغان ډیپلوماټ چې په جمهوریت دولت کې کارم کړی دی غوث جانباز هم را سره دی. د به وپوښتم جانباز صاحب، خبرونه ته ستړی مشئ؟ تاسو مونږ سره نیم ساعت یې د واټس اپ او دا د مونږ لاینونه چې وروسته مصروفیږي، نو له تاسو نه زه هغه خپلې پوښتنې خلاصوم. ډیر وخت مونږ نیسم. د جمهوریت پر مهالم د داعش د حضور، موجودیت او راپیدا کېدو په اړه باندې یو لړ مشخصې پوښتنې وي. په هغې وخت کې هم په رسنیو کې وي، اوازې وي. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوه، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیښې م تعقیبولې، په هغه وخت کې ګڼ سوالونه وه، ګڼې پوښتنې وې. دې خوا ته څه پاکستاني طالبان راواوښتل، بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم یې پسې واخیسته او هلته پکې داعش راپیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر و، ښاغلی اتمر تورنه وه یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او هغوی هم همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیته ګاڼه، همیشه چې به دې ورته وویل چې داعش، ویل نه داعش دومره ګواښ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوئ د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه و؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته او بس قدرمنو ګډونوالو ته، ټولو اورېدونکو ته. طب دا چې څومره ګواښ یو یا نو، خو زه فکر کوم چې د داعش او د طالب منځ کې ډېر توپیر زه نه وینم. یعنی په دې معنی نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې دوی ته لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکوي، دا همغه کړی دي چې طالبانو ته. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کېدای شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او دلته ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې، یعنی یو نوع یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي. دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکری دي، سرتیری دي، سربتاخ دی، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالاتو کې ګټه پورته کوي. تاسو ګورئ کله چې د طالب د یوې برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته بیا هم دا غواړم چې ټینګار پرې وکړو چې د طالب یوه برخه اوس پاکستانی استخبارات و پاکستانی پاو سره جوړه نه ده، گرچه یو واخنه برخه د طالبان و پاکستانی پاو سره، پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلی دي، دی که هیچ شک نشته. خو هغه برخه چې په تاثر کېده، نن سبا کېدای شي داسې اټکل وشي چې هغه کېدای شي قوت یې بل ورځ تر بلې زیات شي، ځکه چې ځینې ملي عناصر هم ورسره زیات کېږي، ځینې وطنپال عناصر هم ورسره یوځای کېږي چې د پاکستان سره د سزات البینی زیدیت من اکثریت افغانان دي. د دغه احساس، د دغه چلند، د دغه مسیر د ځپلو دپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کېږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش که نه وای نوم به نه پوهېږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه، مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه اخواته دي، یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي، او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي. تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې چې داعش یوه استخباراتي پدیده ده، داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایډیالوژۍ او د فات غوښتون کې یو افغانستان خپل برخه غړي نه ده؟
زه راست سره خبر سره تاسو مو کوم احمد متقی خبره هغه صداقت نه مې ستاسو چې خپل متقی یو ډیر وابسته او تر شوې تاسو نه پاکستانی استخبارات سره او دا ځکه نشم تاسو ته په دې یو شواهد او دا یو بحث او سره اوسې کې ثابت خو در اصل سره خبره سم او خبره دې کده چې ګوري تسمکنی واقعیتونو تو برو خبر ام افغانستان هیچ کله په تاریخ که دخلافت جزو دخلافت به ترکیب کنید. که تاریخ تو وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې چې د غزنوی جغرافیا هغه وخت کې در په دغه دولت روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او دوستي خلافت سره، د غزنوی ټولې اړیکې وي خلافت سره بس خلاص. یعنی د افغانستان که خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هېڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو، او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي کوي. یعنی دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول، دا خو نه کېږي. یعنی دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ول کېږي، تمبیل ورته ول کېږي، پرتاب کېږي او نوم ورته ول کېږي. دازي وایي زما دغه دی
نو پاکستاني وګوره، پاکستاني دولت مداران وروسته به دې ته راشو. د هغوی بې اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پي ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ادعا ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري او په خصوصا په دې وروستي یو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. جان باز صاحب بیرته راځو، فقیري صاحب تاسو ته به راشو. تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم در ناورم، خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شی راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډېر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځوي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډېر ځای نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کومو ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال، خلک یې نابلده دي، ورسره هېڅ پوهېږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي او واقعا هغه څه چې روان دي یو تهدید پېښولی شي؟
ولې نه، یعنی کله زما خپله عقیده دا ده، کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بېعدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بېکاري وي، اقتصاد کمزوره وي او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي. او دا حتی په غرب کې هم، یعنی موږ تاسو په غرب کې اکثره چې ژوند کوو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بیا ناامیده سي او امیدونه قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي. او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغسې تروریستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپلو دولتونو د خپلو حکومتونو په کمزورۍ کې ولټوو. موږ دې لپاره باید دا استخباراتي او دا خبرې زه فکر کوم چې مسله نه حلوي، دا یو اجتماعي مشکل دی، او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، هلته ظلم یې ناروایي په ملک کې، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغسې تروریستي ډلو ته مخه کې. نو لحاظه د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره، د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وه قادر سوي نه دي، خلک تښتي، فرار کوي د ملکونو څخه، ځي مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي، حتی په دخپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله، د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي، دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک وجې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلی چې خپلو خلکو ته یو مرفه ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخه بوزي، بیکاري د منځ یوسي، بیروزګاري د منځ څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځ څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري، د افغانستان، د پاکستان. یعنی پاکستان کې موږ وینو، پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پي ده، د بلوڅانو مسله ده. هغه چا پیدا کړي دي؟ هغه څرک سره آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دي. یعنې دا پخپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغلل، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټوو او هغه هغه تراجیک او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چاته کړو چې واقعا هم مسؤول دي، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناستې حکومت کوي په ارګ کې، هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناستې حکومت کوي، هغه چې په دوشنبه کې ناستې حکومت کوي. د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابره کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاتې سي، په خپل ملک کې پاتې سي، د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاتې سي. ټوله روان دي و خارج ته، ټوله روان دي نورو ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې، په بحرونو کې غرقوي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوي.
مننه راسخ صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیر صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې، پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو، یو اعتصاب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم وه، یو عمومي اعتصاب یې کړی و. مونږ په گزارش جوړو د مابس مدیر نه چې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي. د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان ISI او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلې او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه موږ خپله هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه اورم. مهرباني وکړه.
ګورې، که چېرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پاتري صاحب ویل، دولتونه موږ اصلا نه پرېږدي چې موږ یو مردمي دولت ولرو. موږ اصلا دته نه پرېږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 ماده نه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل اوبو مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپله د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپله د سردار محمد داود خان نظام د دې جمهوریت اهداف هم د ټوپک او د ټانک سره ایښودل شوی. د هغې ورځې نه چې زمونږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهداف چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جینه مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملیونو انسانان کوم جینه مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا موږ چې دغه زمینه مساعده کړه، دا موږ چې د روسانو خپل راکش کړلې، دا موږ چې دغه اشغال ته مو لاره جوړه کړله، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي. دا ټول هغه کتابونه کلی کړي او کبیا دا وایي چې نه، دا یو مردمي د ولس لمن نه داعش جوړه شوې ده، د ولس لمن نه طالب جوړه شوې ده. دا ټوپک د کمجي، دا مرمۍ د کمجي، دته دا عشاوې باته د کومې ادرس ده. دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکفان نه دی، دا خو یو ګرو ده. دا ګرو څوک اکمالوي؟ څوک تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه شوله، دا د انګلستان نه جوړه شوله،
دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سره خبرې چې وکي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده. په فیسبوک کې، په ټویټر کې، یا په نورو ځایونو کې خلک دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي. خو دستي خو افغانستان چې دی، ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو استاده کوم طرف د وطن طرف ښکاري، کوم طرف د افغانستان د ګټو طرف ښکاري؟ کنه دواړه نه دي، څه لورې شته دی د خلکو چې هغه ورکی چې سړی هغه را پیدا کړي؟
دقیقا ګوره، همدغه طالب ګوره هغه کړنه کوي چې د بلې جګړې د پاره لاره جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې تروریستي ګروپانو د پاره د جوړېدو د پاره لاپیګري پخپله کوي. دا د دوی فرمان نه دي چې پنجولو باندې مکاتب بدول، مثلا پنجولو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورور د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقل نه ولویه جرګه نه دایرول، او افقه دا وایي چې ما دو پنځوس پونکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی کړی؟
مننه را
سپاهي جهاد کته کې تراسي د دغه داعش د جوړولو د پاره، د دغه داعش د تقویې د پاره، د دغه داعش د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دې داعش چې سل پسولو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاوي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمین ورته مسایل دی، او پاکستان نیمه پیړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري، ګټه نیرو لري. دا څنګه خبرې دي چې ورور د افغانستان په وینو لمبېدلې، او افغانستان د پرورو نوې جګړې ته لاره دوی خپلوي، او نوې جګړې په موږ باندې تپي کنه افغانان د جګړې د پر
مننه دي پاکستان. ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخې ته. مثلا د پاکستان جنباسب نه بزدا پښتنه وکم، جنباسب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازي ورستوي کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ کې چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستانی استازي د سرګندونو په اړه باندې، که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي، پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه سرګندونه کوي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت غني او وایي چې دوی زمينه برابر کړې ده، نه وځي د ټي ټي پی ته د دې ورستوي خبرونه د سخکاري چې داعش هم د افغانستان دیننه یو پدیده غني، او هغه نړۍ ته وایي چې لدینه وایيږي. ورستوي بیلګه د امنیت شورا غونډه ده چې په هغه کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ لیدلوري نه راته وایي چې د امنیت شورا بیا ولې د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده، او په افغانستان کې د را پیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري، طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي، ولې دې نقطې ته یا دې ټکي ته لاغه لیدلوري نه ګوري؟ چې دلته راسخ صاحب یاده کړه، تاسو یاده کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدوي، او مثلا مستقیم په هغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي؟ ځکه دوی وایي موږ دښمن یو، د داعش پراختیا ته، د داعش ودې ته، او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې په شمول هغوی هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی هم اندېښنه لري، لویدیځ هم اندېښنه لري. نو د امنیت شورا ښه ځای نه و چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوته نیولی وای چې له دغه کار نه دی بالاخره په دغه یوویشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه یې تېره شوې ده لاس واخلي.
ګوري ان صاحب، تر هغه ځای چې ما دا مثلا یا مواد د دې روسي غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه، ما وظیفتا ډېر په دقت ولوستل. غیر د پاکستان څخه په هغه متحده ایالات چې زو تغییر هم متعجب شوم او غیر منتظر هم راغله هغه روسیا او نور هیوادونه په شمول د چین هیڅ مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوتو نه نیو هغه ته داعش راو او خطرې ګنه ګواکې ګنه نو هم د پاکستان نوم اخیسته او هم د افغانستان نوم اخیسته حتی تاسو وګورئ یو ځل بیا یو نظر اندازی وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادی هم پکې پاکستان یادی چې دا ګواک د داعش ګواک په دغه دواړو هیوادو کې دی او دا هیوادونه لږ تر لږه دغه هیوادونه چې ما پکې کار کړی دی زما د حوزه د کاري د منځنۍ آسیا او روسیا او شرقي اروپا تاسو بېخ مطمئن اوسېږي او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوری هغه تاسو وګورئ هغه مطالعه کې تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو روسي کړیو سره ده هم طالبانو سره همکاري کوو هم پاکستان سره همکاري کوو حاضر یو لکه څنګه همکاري وکړو دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه په کې ډېر زیات شک کوم ځکه چې زه پکې نه کوم چې روسیه اوس فیل اندس از چې په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي لکه کوم کاروبار وکړي خو فکر نه کوم خو خیر یعنی د شعار او د سیاسي دریس تر بیده دا جالبه بله خبره دا چې تاسو وروستیو څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار پخواني د سنا یا د سنا د مجلس غړي افغانستان پټه خبرو ته یو پاملرنه وکړئ هغې په بربند توګه وویلې چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشرې خپري او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې ښارو کې کتابونه سرچېدل یا اراعه کېدل عرضه کېدل یا تکثیرېدل نو په دې ترتیب کې هېڅ شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي او تر ټولو دمخه د پاکستان استخبارات دي کې هېڅ شک نشته افغانستان تر ډېره بریده یعنی زما د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي دپاره خو زه فکر کوم چې ډېر یو غوښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده دا لمسول کېږي د همدغې استخباراتو په لاس کې دا چې اوس داسې لکه دوستان چې داسې اشارې کولی چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرره دی پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي د پاکستان د پوز او د استخباراتو اوس په دوه ډېر ډلو ټپلو ویشل شوي دي د پاکستان نه پوز هغه کوم یو واحد پوز دی پخوا نه استخبارات هغه پخواني استخبارات همدا اوس تاسو لاړ شئ یو احصایه وکړئ چې څومره مثلا په پوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي
مننه کوم متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزی او موږ همیشه دغه طرف چې دی دا د سیدې چې د افغانستان په قضیو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنون کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی نه د سکایپ لاري نه دی سادات صاحب تاسو بحث ته ورسره یو ځای شوي د تاسو فکر باندې پاکستان ک دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنې کم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چودنو مسولیت تخلیا فعالیتونه دي دا په پاکستان کې دی استخبارات لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لا تړ کیږي ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی طالبانو کم د سیغت زیان پاکستان ته راجې کړي دي کوم د سلوې تاوان ورړولې دي چې هغه یو غواړي وبل ډل را پیدا کړي
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمنو درنو میلمنو ته په باس کې او تاسو پروګرام دی دل کوته ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید دا په څرګند ډول وایي چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې د ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده او دا یوازې اوسنی نظام سره نه ده چې یوازې اوسنی نظام حاکمانو سره دوی ستونزه لري هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقی غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال ورسره ستونزه.
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خداسې ویل کېږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست. که دا خبره ومنو چې د طالبان لکه دوستانو وویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوي، خو راځي کدا سی ومنو چې طالبانو ملاتړ کوي، طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړه و ملي بیرغ ښکته ک ملي اردو لمن زولاړه، نو له دوی سره د ما خبره ده چې اوس مخالفت په تشه کې دي. تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې، په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاري وشي په مدرسو باندې کېږي. له دغه سی یو نظام نه پاکستان ویره په کوم ځای کې لري چې داعش پسې راوستي؟
ګوري کله هم چې د دینا مخکې په اصطلاح مجاهدین را وستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه، د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمې او ټانکونه او تیاری په اصطلاح ټوټې ټوټې کړو پاکستان ته ورسپارو، دغه کار اوسنی حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزولی چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو لپاره، دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بناً هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو د پام کې نیولو سره روزي لیدي، او تاسو چې در لیږلې دي د دې لپاره چې تاسو باید وران کی ټوټې ټوټې مو کی سره ومو ویشي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شو. په زمن کې په تیر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې پر پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کېږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډیره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دا حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړي دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلاً هلته ناست. له بده مرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولای، ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکه چې دا هغه طالبان مې دي چې په اوله دوره کې راغلي وو، دوی تغییر کړی دی.
مننه. خو زه همدا خبره کوم، فکر یې تاسو صبر راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې همدغه سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټې واځي سرحدونه بنې حساب وو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې تراشي دوی په سیور شي یا زنجیر واخلي، عموما ملي ګټې د هواد پیاوړتیا د لکتر لګه د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې دي سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو چې په ډیر یو بد وضعیت کې دي. یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي، فکر کوي چې دا وسنۍ نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله، دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي؟
نه فکر نه کوم، یعنی وقتا زه فکر نه کوم چې یو دولت چې خپل اولادونه د مکتب راګرځوي د تعلیم یې راګرځوي هغه دې په دې وتوانېږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته وکړه، زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیایي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی. چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه سوي دي، ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي، دا معنا نه دی چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای سو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه یې اغوندي، او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ د منورین هم تر ډیره حد پورې د حکومت هغه خبرې بیرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي هغه ملک په هیڅ وجه نسي کولای.
فکری صاحب ما پسې دا وخت را کمېدو دی، زه دوه پوښتنې نور هم کوم، لنډ لنډ ځوابونه راکړه. یو پوښتنه مې دل تاسو نه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلېدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د یو حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد ته توجه ونه کړي، د خلکو حقوق ته توجه ونه کړي، یو قانوني حکومت راوستلو ته توجه ونه کړي، د داعش لپاره زمینه برابره ده. یعنی دغه اوسم د روسانو دغه تشویش چې دی د خپل د ایرانیانو هغه یا د نورو هغه دی ته د بینمیل ټولنې چې دی زه فکر کوم موجود دی. یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمینه د کار او د ژوند برابر نه کی، داش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخه مول بیان نه تکراروم، موږ باید د خپل حکومت ناکامۍ ته توجه وکړو. دا که وسنۍ حکومت او که پخوانۍ حکومت او وایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان دغه کمزوري کمی نسی په افغانستان کې، نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقی راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کې، بیا کېدلی شي دا نور شان خود په خود حلېږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کې، او موږ منورین هم د خپل حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسېږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نورو اچوو.
راسخ صاحب تاسو ته راځم، لږ لږ به ځوابونه را لنډ کړو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي؟ تاسو مخکې ویل، نور هم ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي؟ آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري، مشر خو هماغه یوه خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روي که نه روي، مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یوه ډله یې نرمه هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس راټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې د رسم پېژندنې لاره هم ورکړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله یې فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم. مګر دا کېدای نه شي. همدغه فرمانونه، همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کلې ته غورځوي، دا داعش دی زېږولی، دا بل مقاومت ډله زېږولی، دا جهادي ډلې، دا افغانه بیرته مسله کول.
په طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کوي که چیرته د دین خبره وي، که چیرته د هیواد خبره وي. نو موږ دا طالبان لیدل چې وایي موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګورې، په څرګنده زه ویلی سم د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی دی، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي. مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی کې هغه لاره، هغه تندروانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګورې عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګورې، د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ سو، د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه ړنګ همدغه چړنګ سو، د مجاهدین نظام چړنګ سو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي او هغه اختلافات تاثیراتو چې مجاهدین ړنګ سو، بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت ړنګېدل، د دوی خپل د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت ړنګ سو او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې عزیزانو، دا زه ویلی سم، طالبان هم چړنګېږي د خپل لمن نه، به دا رنګیږي او دا به یو تحول ته لاره خپلوي او ګرو هیڅ امکان نه لري. که چیرې د قدرت د تقسیم خبره شوله نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کوي؟ فقر، بدبختي، بې سوادي، دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله.
مننه، سلامت اوسئ. زه به وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو. خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق را خپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې، که څه هم په غزه او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه، که هغه داعش پورې اړه لرله، القاعده پورې. خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خواته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې و. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریې او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومېده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي. داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نو ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمالي په افغانستان کې؟
ګورې دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې فکر کوم چې ډېر ښه یو لږ یو ډسپوزیشن یې راکوي. هغه په دې مانا چې، او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ تر لږ زموږ حاکمان، تر اوسه هغه هر څوک دي، ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی کاغلی آن چې اوس هم کېدی شي د خارجي، که هغه منطقوي اوسېږي، که خورا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدی شي ډېر زیات ټکنی شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته. او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي، په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نه کوم چې سوریه کې به ډېر ژر حالات د چې کوم خاص سمون په لار شي. زه فکر کوم چې اوسه پورې ډېر وار د مخه دی چې موږ ووایو چې په سوریه کې ثبات تامین شو او اوس حالات ځي او ثبات په سوریه کې ډېر زیات کړکېچنونه را پاتې دي چې هغه المري شي، هغه د کردانو مسلې دي، که هغه د همدغو ډلو حسابونه دي، که هغه د شیعه ده، که هغه د ایران لاسوهنې دي، هغه په ټوله هده یعنی هغه څه چې بنیادي موږ فکر کوو لا ډک شوي نه دي. عین حالات په عراق کې دي، یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلی چې بیا فکر د یو طبیل المده ثبات څرک موږ کې وګورو. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت ته مخه کړې ده، نوي حالات رامنځته کېږي، نوي معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هېڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عین حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا، خو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغې ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارشونو
رازمه خغلی سید، تاسو را ته دا ووایئ چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونی حمله کې چې پرونی نه بل ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات یې راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول. دوی به م ویل چې موږ مثلا وسلوال په نښه کړي، امریکایان مو په نښه کړي، اردو مو په نښه کړي، خو دغسې کسان موږ او تاسو یې پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګې برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای ومومي، د اوسنیو واکمنو ته څه پکار دي، او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای، او تر اوسه یې غفلت کړی دی، چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم را ولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې مونږ دغه ګاونډی سرطاني غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي، او هماغه جګړې پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسایډ په مټه. نو دغه جګړې پروژه دوی ډېر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کې ځان، حتی جبهې جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ خوشحال شول. څو ځلې مثلا په دې اخرو کې بمبار وکړو تیارې په وسیله، چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی، او د دوی نور خپله په کور دننه کې چون ستونزې زیاتې دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه راوغولي نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه پکار دي څه کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلي شي، کار اهل کار ته وسپارل شي، او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي، دا غی پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح نیم زرما ټوله زما ته د پای ټکه کې دي. دا ترخه تجربه چې دا 13-15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړو، دوی باید نه وای کړی. څو ځله دوی ته په مختلفو مرکو کې ما دا یادونه کړې وه، او دوی بیا تکرارن هغه اشتباهات وکړي چې تیرو نظامونه کړی او دوی په خپله په اوله دوره کې کړې وه.
مننه کوله تاسو نه. راسخ سب تاسو مکلن جواب راکې وخره پس راکم دی. وسنی واکمن څه کولای شي؟ تاسو دی یوګو تاریخ کیسه وکړه چې کله بل زین نه زده کی، له تاریخ نه زده کی، حکومت هم شمول کی، خلکو ته خپل حقونه ورکی، او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې، او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی، څه پکار دی؟
ګوري اولی قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبرۍ او د دولت جوړولو لپاره د لوی جرګې له ادرس یو قانون اساسي تصویبول، او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل، او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول، او 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 دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې موږ غونډیانو سره څه وکړو، موږ د دنیا سره څه وکړو، تر څو پر نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي، او افغانان په خپل کور کې سره بیرته را دیره شي، او د خپل کور سره جوړ کړو، دا قان سیال کړو. دغه زمونږ په ګټه دی، نه چې دا چې موږ د نورو په فتواو باندې خپل وطن د تباهۍ په لور روانو. او
مننه فقیر صاحب، ظاهرا اوس په افغانستان کې داسې ښکاري چې یو عام خلک دي، یو ملایان دي، لکه طالبان دی حکومت په توګه دوی په غونډو کې ته ولسی خلک نه ګوري، که دوی کوم ورځ لمانځي خپل دوی ناست وي، لکه موږ شاعران چې په یو غونډه کې ناست یو بشیر وایي، یو څو شاعران به نور ورته ناست وو، لکه څنګه کېدلی شي بالاخره چې دغه وسنی سیستم او نظام پرته له دې چې جنګ وشي په داسې یو سیستم بدل شي چې واقعا د افغانستان د ګټو استازولي وکړي، او دغه چاودنې، انفجارونه، د خلکو مرګ، ژوبله، د هر څه پای ته ورسیږي؟ پوښتنه غټه ده، جواب لنډ غواړم فقیر صاحب.
زه دا وینم، زه په خپله په طالبانو دا ایمان نه لرم چې دوی دې اصلاح شي، او زه په دې عقیده یم چې موږ افغانان دریم خط هغه چې نه په طالبانو پورې اړه لرو او نه هم په پخوانیو رژیمونو پورې، هغوی باید د یو دریم الټرنیټیو، د یو دریم بدیل د جوړولو په لټه کې سي. موږ باید نور و عرب ته کښېننو. زموږ منورینو یو لوی غلطي دغه ده چې موږ عموما و عرب ته ناست یو. موږ باید د دننه څخه کار را شروع کړو، د لاندې څخه کار را شروع کړو، خپل خلکو ته آګاهي ورکړو، او دا ورته وایي چې دغه خلک چې اوس پارک ناست دي، دا د دوی درد نشي دوا کولی، د دوی غم نشي خوړلی. موږ هغه خلک چې دریم خطی دریم جهتی اوغوی باید نور د دغه امید څخه چې دا به اصلاح سي دا به بیا داسې جوړ سي بیا به موږ داخل سو یا به موږ سره دوی سره کار وکړو د دغه خو به تیر سي بلکې په خپله د یو الټرنیټیو د یو بدیل په جوړولو د جوړولو په لټه کې سي. زه فکر کوم چې لاره نشته.
مننه کوم متاسفانه چې وخت را پسې راخلا شو. زه له ټولو قدرمنو میلمنونه چې د نومونو د اخیستلو لپاره یې را سره وخت نه دی پاتې مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړه. درنو دوستان.